هغه علامت نه سوا نور څه نشته، ما خپل علامت کلی کلی دي، خو هغه د عموما افسانه نګار کلی واقعاتي افسانې لیکي. واقعاتي افسانې رپورټ د مالا محکمه وي چې رپورټ ده، رپورټ شکل لري. افسانې کې نوې تجربه نشته، ډېره کمه شوې ده تجربه. امین افغانپور افسانې ما لوستې دي، ما خوښې شوې که افغانستان افسانې ما لوستې وي، که دا وایم بېځایه به نه وي چې امین افغانپور ښه افسانه نګار و. داسې اوس د رنځور افسانې دي ما لوستې دي، هغه هم ښه افسانې دي، خو دا ده چې تجربه په کې په نوې شکل کې افسانې کې تجربه پکار ده. ما اخیسته، ما زیاته اثر د اردو نه اخیسته ده. ما اردو افسانې ډېرې لوستې دي، نو هغه اثر ما دا وایي چې یو افسانه اردو والا لیکلی شي نو پښتون یې ولې نه شي لیکلی. ما دا تجربه کړې وه چې الحمدلله زه کامیاب لاره کې ما خام افسانې ما په دې بنیاد لیکلی وې چې اردو والا داسې افسانې لیکي، علامتي افسانې لیکي، نو پښتون یې ولې نه شي لیکلی. هغه کامیاب شو، شکر الحمدلله الله را کې ما خام افسانې کامیاب وې. هغې نه پس بیا علامتي افسانې امام مشهور شو، چا خطاب را کړی وو، هغه ته ما وایي چې یار ته څوک چې ماتا امام خطاب راکوي. زه دا نه غواړم، زه غواړم چې پښتون ټول په شریکه وایي چې یا بیکار افسانه نگار ده یا ښه افسانه نگار ده.
طاهر صاحب، د سمبولیزم یا د علامت نگاری تیوري چې په یورپ کې منځته راغله، هلته هغه وخت کلیسا حاکمه وه او خلکو په ښکاره خبرې نه سوای کولی، ځکه په علامت کې به یې خبرې کولې. په اوس وخت کې څه فکر کوي چې آیا علامت نگاری یا سمبولیزم اړتیا ده او که دا یو هنر دی؟
هنر ګڼم، اړتیا نه ده، هنر ګڼم. اصل کې تاسو خپله وګورئ، کنه تاسو به من لوستې بیانیه افسانه یو کیسه ایز انداز کې لیکلی شي، کیسه ایز انداز کې داستاني یو کیسه ایز انداز هغه خوند نه کوي. تجربه ما تجربې خبره وکړه، کنه نو هغه علامت افسانه کې تجربې هم کېږي. بل دادا چې لوستون کې په هغه کې واچوي چې هغه فیصله وکړي چې دا علامت څه ده. دا څه یو کیسه وه، دا اردو والا هغه کې علامت وو چې ټیلیفون ریسور پرېوته، خلک پرې نه پوهېدو. جنگ اخبار ایډیټر وو، هغه وایي چې دا کار ده چې موږ د لیکونکي نه پوښتنه وکړو چې تا څه مقصد ده. ما ورته وایي چې نه، داسې نه ده، دا افسانه علامت ده خو ښکاره ده. موږ لیکونکي پسې کم پله ګرځېدو، پکار ده چې موږ خپله پوه شو. زه پرې پوه شوم چې دا افسانه ټیلیفون وکړنګې د جینې سره خبره وشوه، نو هغې ورته وایي چې ما واده ده یا هغه ده، زه تا سره واده نه کوم. سړی بې هوښه شو یا مړ شو، یا بې هوښه شو ټیلیفون په وخت ده، ټیلیفون ریسور وزنګېده. نو بیا هغه وایي چې خدا کې قسم افسانه نگار افسانه پېژندی شي. نو ما دومره پوهه خو نه وه، خو بهر هغوی د ما تعریف وکړه. نو علامت دا ده چې علامت زه دا ښه ګڼم چې لس کسانې ولولي، لس کسان لس قسمه کیسه ته جوړه کړي، که پنځه کسانې ولولي پنځه قسمه سوچ به وکړي.
لکه تاسې اوس اشاره ورته وکړه، د پښتو کې د ځینو لیکوالو په خصوصا چې کومې علامتي کیسې ما لوستې دي، د هغوی علامتونه ډېر پیچلي وي، سړی پرې نه پوهېږي. څه فکر کوئ چې آیا د شاعرۍ غوندې، لکه په شاعرۍ کې چې ځینې استعارې مشهوره شوي دي، په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته که نه، چې سړی په وپوهېږي چې دا د څه لپاره کارول شوی دی؟
شته او په نشته، خو نه هم پوهېږي چې شته دي که نشته دي، خو علامت ضروري ده. علامت داسې ده چې لوستونکي سردرد باندې اخته نه کړي، داسې لوستونکي لکه تاسو اشاره وکړه ورته. علامت هغه پکار ده چې لوستونکي په ګوموګو کې واچوي، ګوتې نه ونیسي. رضا تا به مثال په توګه زه تاته وایم چې رضا بارته ته یو شیخ یم، نو تا به سوچ وکړي چې څه شی ده. دا بار وخیر نو تجسس ده، وه تجسس شو چې وګورې موټر ولاړ ده، دا موټر مې نه ده خال وای، دا خو ما لیدلی وو که نه. علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي 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 و دې کتاب که ما سره کتاب ده، تا سره خبرې افسانه ده، هغه کې دا چې په هغې کې بېخي څوک نه پوهېږي، نه پوهېږي، نه پوهېږي. آخر کې آخر اند چې راشي، نو هغه کې وګوري چې وایي ما ښځه خو مړه ده دولس کاله وشو، نو زه اوس هم دا خبرې کوم. نو دا علامت وو پېچیده، آخر کې اند ته ورسېدم، سړی پوه شو وایي چې وایي دا خو دې ته وایي ما خیال نه و. نو علامت دا څه په کار ده چې وایي چې وایي زه پوه شوم خو خیال مې نه و. دا خو ما لیدلی و، دا ګل ده، دا ګل ما لیدلی و، ما وایي ته خیال نه و کړی. علامت دا داسې په کار ده.
طاهر صاحب، اوس به ستاسې آثارو ته راسو. تاسې په داستاني ادب کې ډېر کار کړی دی، د لنډو کیسو مهم ډېر مجموعې چاپ دي، ناولونه مهم لیکلي دي، سفرنامې مهم لیکلي. که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي؟
ما چاپ شوي کتابونه نه لوستي ټول ټال، بلکه کې دوه دی اردو دی او ناول دی او افسانه دی دي دن او نه ده پښتو افسانه کتابونه دي دوه سفر نامې دي درې رپورتاجونه دي رپورتاجونه درې رپورتاجونه دي او دا نولس کتابونه چاپ شوي دي شلم کتابونه مزامین او دا هغه که چاپ شنو شل بشي پورا ما به شل کړم
اوس چې د عمر په اویایم پسرلي کې مقام یې شوی دی آیا اوس هم لیک کوئ که لیک
لکھ کے والے نہ چاہوں لہسن میں روپیے بکر کہنے سے نکلا ڈیر پہ مشکل یاداشت نہ لکھا ہونا سے نکلا مطالعہ البتا کہ ہم کتابیں نہ بول رہا ہوں
او تاسو ډیر مده دلته په کراچی کې د پښتو ادب ډیوه بل وساتله د استاد د پښتو ادبي جرګې غونډې اوس هم فکر کوم په میاشت کې غونډه کیږي څه فکر کوئ چې پښتو ادبي جرګې په دې سیمه کې په کراچی کې چې د پښتنو خپل سیمه نه ده پښتو ادب ته څه ورکړل
پښتو ادب ته څه ورکړي کدی کنه نه او پښتو یې ژوند کړی دا په کراچی کې پښتو هر ځای کې ویل شي کوم بازار ته چلار چې پښتو ویل شي مستل شي زه چالنج کراچی کے لکھان پوتونا شاعران دیبان سلونا جاتی افسوس دادا چاہ فیضی شعر رہا تھا بار بار دے گی نہ پوتو شاعران ڈیر دی نو راؤں ڈیر چاچی غزل بنے پوئے گی درے سلور دی وہ افسانہ نشی نکلا نہ سر ڈیر کم نکل سی کس دعائیں لکھی ادا خوش آ لیں جے پختو افسانہ دا پا جار پا ڈاڈا زڑا پوچھے تو استر گو آئے ہم پندوس کالا دے پختو خدمات وکلو خل کو پکے نکرے تنخواہ گانے موٹرے بنگلے جو لکھے ماں پکی توان کڑے رکھو توان میں نہ کرے تو توان میں گانا جرس ادبی جرگا سلیش کا لوش چیز ماں بنیاد ایک ہے وہ انہوں نے چلے گی معذور شوق ہوگا ملکری تھا خدا خوشحال تھا غور عظیم کور تھا جرس جرگا چلے گی وہ سب پر
طاہر صاحب تھا اسی دا جرس پنامہ مجلہ ہم کراچی خپرول دا دغی مجلی چو گانی چاپ سوی او دا ولی بیا بند سوال
ولی بند جا دا او سوال دا دا چی پختانا کمار سالا دلس کالا نزیتا چلی دا 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 یو ریکارڈ دا چی دلس کالا جرس ہو چلی دا یو ریکارڈ دا چی غزل نمبر چاپ کرو چی شاید نور رسالون دو منا سخیم نمبر نمی چاپ کرو نظم نمبر چاپ کرو نظم نمبر سوال سوا سفو نزیتا خواہ زخیم کتاب دا ما افسوس دادا چیز بس بیمار شو کہ ما خیال داو چیز بس سلور نمبر چاپ کرو دو چاپ شو دو دانو شخصیت نمبر افسانہ نمبر و معیاری خوش بس حالات مرگرتی آو نکلو شپک سال وقت گانے چاپی دیں
طاہر صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم په پښتو کې عموما ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي خو تاسې ټول کار هم په نثر کې کړی دی آیا شاعري مو کړې نه ده که نه په پیل کې شاعري کول او بیا
پرېښود وایم چې ما شاعري نه شروع کړې ده ما شاعري کړې ده اوس هم یو نیم شعر راشي فی البدیع ولیکم دوی ته مې نه لږه ده ملګرو ته لکه تور شپې دي تور شپې دي تور شپې دي بلاګانې بلاګانې راپسې دي دعاګانې مې په حق کې نه قبلېږي راته کړې چې سپېرې سپېرې خیرې دي داسې دا یو شعر دوه ولیکم که نه هغه دا شاعري مې شروع کړې وه خو چونکې ما ابتدا د هغه نه کړې وه داستانونه نه بارام شهزاده توره باندې داستانونه مې شروع کړې وه نو چونکه ما افسانه هم دا لوستله افسانه مې خوښه وه نو بس شاعري مې پرې خوښ شاعري کې ما بغیر سوچا بغیر فکر ما شاعري پرې خیر افسانه مې شروع کړې وړومبې افسانه مې چاپ کړې وه تانه پغم کې کمان نه یم وہ افسانہ دادا چیز پہ نما خسل ہوں شرمے گا خوشور میں کرے ہوا طوفان سے دیکھ دے بخی بولے ہوا ماں طوفان آتا میں بولے کر آگے پکنچا رسالا کے چپکلا کہ کہنا میں چپکلا نہیں زبان افسانہ نے کارنا ہے دادا چیز افسانے میں دادا زکار رہا ہے
طاهر صاحب وروستۍ خبر یا وروستۍ پیغام به دي هغو لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته څه وي چې هغوی په داستاني ادب کې کار کول غواړي
ما پیغام دا زلمی کول ته زه امید هم لرم ته غواړم چې لیکوال دا محنت وکړي نثر ته پام راوړي شاعران دومره ډېر دي که نه چې شاعري ډېره زیاته ده اوس افسانه دې ولیکل شي نثر خاکا دې ولیکل شي رپورتاج دې ولیکل شي سفرنامه دې ولیکل شي تکل دې ولیکل شي پیغام دادا چې نثر دې توجه ورکړ شي
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وای چې د قبر کاسه نسکوروي وږمې دا ځل د کوم قبرجن نقل راوړی چې لمغه کانو سره په لانجا وخته دا چې څه لانجا ده په دې نقل کې به واورو.
د موګاکانو برج د جرمني د خلکو ولسی کیسه. ونه یو وخت په ماینس ښار کې یو کبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومېده. ځان به یې بزرګ باله، اوږده چپنه به یې په اوږو وه، خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یوه وړ کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده، او د ماینس غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده. د ده ډېرې کیسې کېږي، مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالي راغله. ډله ډله بنیادمانو له لوږې سا ورکوله، او ان شتمن خلک به وږي څملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونه یې بېوزلو ته پرانیستي وه، ولې هاتو د خیر خیرات سړی نه و. ده چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږې ژاړي او خواړه غواړي، وږې به یې پورته وغورځولې. وبه یې ویل خواران خو په دنیا کې کم نه دي، که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډیریده، او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل، مرسته یې ورنه وغوښته. اسقف په فکر کې لاړ، شیبه نیم غلی و، بیا یې شونډې موسکۍ شوې. ویې ویل هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي، له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي، که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. کښتۍ ځپلي خلک سمدستي مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو د مخه شي. اسقف د ګودام ور پرانیست، ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل، او بیا یې ور پسې پورې کړ، اور یې ور واچوه. ایسارو خلکو د خدای پارې چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګودام اور واخیست. اسقف یې چې لمبو ته کتل، لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو. ویې ویل دا خلک موږکان دي، موږکان شپه ورځ په غلې پسې ګرځي، مګر چې له غلې سره یو ځای راشي. لمبې وار په وار هسکېدلې، او د ده خوله له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران یې هم وخندي. نو ویې ویل په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې سر خلک ټول وسوسېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پایڅه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چونګه خو ټول وو، چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستولو به لس نور موږکان راننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه، او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و، نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت، اورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخرې فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی، او د برج یوازینۍ کړکۍ کلکه پورې کړه، بېغامه څملاست. د چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول، او په لمبو لمبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړ. موګکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړل. برج ته ننوتل، او په درنه خوب ویده اسقف دومره وچی چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موګکانو برج بولي.
دا ادبی مجلې په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی و چې پلاټ د کیسې خاکه ده او مهم ټکی باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسې نثر باید څنګه وي
احمدی صاحب؟ کله خدای سي سي ډیره مناسبه سوژه هم پیدا شي، غوټم صحیح هغه نور څه چې لازم دی په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی او هغه سنجول سوی، خو چې بیا راسي د کیسې متن ته د کیسې ژبې ته دلته بیا کار خرابي. د کیسې د ژبې په کیسه کې یو څه راته ووایاست، دا باید څنګه؟
زه به خپل خاطره ووایم. تقریبا 12 کاله پخوا ما لنډ کیسې لیکلې، هغه وخت پایل او لیکوالي باندې یو ول ست لنډ کیسې برابر کړې او غوښتل مې زده دي یو ټولګې په ټولګې کې راوم چاپ کړم، خو هغه ټولګې چاپ شو سره سلې نومې ده، هغه لمر د لنډ کیسو ټولګه وزما. نو طبيعي خبره ده چې کله کیسه چاپ شي خلک یې ولي. نو ځینې ملګرو په دفتر کې یا بهار یا ځینو نورو ملګرو چې په کله تلیفون راته وکړو یا به همداسې خبرې کولې، کیسه او محتوا او هغه بڼه به ډېره خوښ سوې ما، خو ډېر شیان ډېر داسې کلمات بولو کې ډېر ټکي به ډېر ډېرې خبرې به وي کیسې په هغه کې په دوی ته نه وي. مثلا یو غزني خلک دا خوښ کا او کاوړ دواړه قهر او غصه ته وای، نو دوی ورته دغه کاوړ د خوش کړه څه معنی هم داس نو ستور اصلاحات مو نور نمونه مو هغه وخت زمو توجه سمه سي ما یوازې په خپل لهجه باندې د سیم په لهجه باندې دغه سی ولهجه باندې چې یوازې د غزنی خلک شادر باندې پویدلی ول پغه سی ولهجه باندې مالاند کې سیل کلي. او ما فکر کاوه هغه وخت ستور خلک په دغه خوش کاو کاوړ د نور اصلاحات سي په یو خاصم پورې اړه لري، په دې باندې مشغول پوهیږي خو وروسته داسې نه و. دا خبره تر دې پورې وکړه چې یو څوک چې کله یو څه لیکي هغه یوازې د یوې سیمې لپاره، د یوې محدودې جغرافیا لپاره، حتی د یو ولسوالۍ د یو ولایت لپاره، دې لپاره نه لیکي. فرضاً زه پښتو کې یو څه لیکم، تقریبا 6 میلیونه پښتانه دي، نو دا 6 میلیونه پښتنو لپاره باید یو څه ولیکي. یو څوک یو څه لیکي باید هغه په ژبه باندې په لیکنه کې که په قندار کې یو څوک پویږي هغه په مشرق کې هم داسې په لیکنه باندې پوسی. البته په دې کې ځینې خبرې شته، ځینې دغه اصلاحات دي، ځینې دغه ټکي دي چې هغه خپل هغه کیسې ته خوند وربخشي. مثلا که تکرار وایي چې غوسه غوسه غوسه، که یو ور خوشک وایو یا کاوړ وایو دا هم بد نه راځي. یو خو بدای چې لنو اصلاحات او لنو نمونه لنو لغتونو سره مجاش ناسو، بل خبر دا چې نثر خوشوالی راونی، خو شرط څه ده؟ کله چې موږ لیکو چې خوشکا، په اول سر کې باید کیسه کې قوس کې باید معنا ورته ولیکي چې قهر یا غوسه، یا دغه نور اصلاحات که موږ راوړو هغه معنا باید ولیکل شي. دا ورورو بیا مې عامه کیږي. فرزند اوس وینم بدله سو دور سو کلو زنده غست نور د کورانم د سیاغو يم د خوشک یا غوسه دغه ټکی کاری د نس د ما اول تا کارول شتر د مخ کی هم دغه ټکی ول په پښتو نصر کین، خو یا به کم یا ما نه ولدی.
یو خو د لاجه خبره ده او د ترویسی می پوری محدود جنې لغتونه او اصطلاحات او جنې کنایې دي. یو بل شی چې دا هغه د ست چې د جنو سیمو بازي دودونه دي، بازي رواجونه دي، بازي خبرې دي چې ډیره عام نه دي. تریویسیم پوری مادو دی فرزان تاسو غزنه یاد کړ، په غزنی کې د نایزه بازی لوبه ده. دغه لوبه چې دا که یو څوک یو لنډه کیسه په یو نایزه باز باندې لیکي، دغه خپل اصطلاحات لري، خپل لغتونه لري، امکان لري په دې باندې سړی پوه نسی، ډیر کسان په باندې پوه نسی، یا بل یو شاید داسې یو شاید فرزان شول دي. د غزنی خلک د شول نه په کارلو پیږي، نه په هغه اصطلاحات پیږي، هغه خپل د کښت چې ده د خپل ډیری داسې خبرې لري چې عام نه دي. یا فرضاً امکان لري په قندار کې دغه سیوز د انځرو په انځرو کې یو څوک یو شی لیکي، انځر بیا یو دنیا ده او خپل ډیر داسې شیان لري. داسې مسایلو د عماولو لپاره څه فکر کوي، څه باید وسی؟
تاسو نه ځان از بازی موږ خلک بیا څنګه ورته وایي؟ دغه یادونه وکړه که فرضاً په یو کیسه کې په یو لیکنه کې په یو ناول کې هغه لیکوال غواړي دغه لوبه پکې راولي، نو دا ضروري ده چې هغه تشریح کړي که داسې څه موږ راولو چې هغه نور خلک ورباندې پوه نه سي، نو هغه به مات نظر باندې بې فائدې. ځکه ما مخکې وویل چې لنډه کیسه ناول یوازې د یوې سیمې لپاره موږ نه لیکو، او هر هغه څه چې موږ راولو هغه باید تشریح کړو، په تشریحاتو کې راولو. فرضاً هغه نایزه بازي، هغه یوه نایزه لري، نایزه باندې ټول خلک پوهېږي، هغه بل لرګی میګوای ورته وایي دوی، بیا کیدلی شي مثلا د کتاب د مغه پانی په لاندې موجود کو دغه یو تشریح کوس. ډیر کتابونه هم دغه ناولونه لاندې کسي، مثلا د پښتو کته دومره مشکلات نسته. اوس کته فرضاً یو یو ناول ژباړي ولاندې کسه ژباړي انګریزي ته، اوس په هغه کې واز لیکلی چې ګودر غلای فرضاً ګودر په ګودر باندې ټول پښتانه پوهیږي ګودر څه ده، خو یو انګریز په نفر باندې پوهیږي. هغه ته باید همدغه ترشیات موجود چې ګودر څه معنی، همدغسې مثلا که په یوه سیمه کې په غزني کې څانګه ده یا هغه څپلۍ ده، که دغه مثلا د مشرقي لوستونکي ورباندې پوه نه سي نو دغه موږ بې فایدې راوړی. یعنی د تشریح لپاره موږ واک لرو، اختیار لرو او پراخ لاس لرو. دغه نثر یا خصوصا تخیل هغه وخت ډېر خوندور راځي چې ما په نظر باندې نوي څه ولري. که تکراري موضوعات وي پخوا یو څه ورباندې لیکل شوي. زه یو مثال درکړم، که تاسو مثلا یوه کیسه لیکئ او هغه کې د فوټبال لوبه راولئ، دا شاید ماته دومره دلچسپه نه وي، ځکه فوټبال په دې وطن کې پاره سیمه کې شته، پاره ولایت کې شته، پاره ولسوالۍ کې شته، ټول خلک ورسره پوه دي. یعنې داسې یو نوي څه نه لري فوټبال تشریح ته ضرورت ولري، خو که څانګه یا څپلۍ یا نیزه بازي دغه موږ راولو، دا کېدای شي چې نورو خلکو ته چې په هغه سیمه کې دغه مشهوره نه وي، خلک یې نه پېژني، هغو ته دلچسپه وي. یعنی نوی څه خپل یو شایست لري، یو خوان لري چې پر وسلو باندې ارزي.
د کیسې نثر باید څنګه وي؟ کله کله زه ځینې کیسې لولم ژبه ډیره رسمي.
دا به موږ یو خاطره درته وایم، تقریبا څو کاله مخکې یو څوک بل ولایت کې یو لنډه کیسه لیکلې وه. هغه کیسه تلیفون کې راته وویله، ډیره شایسته وه، تشویق مې کوه، نوی لیکوال، نوی ځوان. خو اتفاقا ډیر وخت ووت، یو وخت مې په مجله کې هغه کیسه ولیده چاپ شوې وه. یعنی ډیر دغه سی دغه سی کوم چې ما په تلیفون کې ویلی وو، ژبه یې تقریبا 50 چنده وراړولې وه، 50 فیصده وراړولې وه، ژبه یې مغلقه کړې وه. د کیسې ما تلیفون ورته وکړ، ملکومه کیسه تا ما ته په لومړي ځل ولوستم، په هغه کې داسې یو ډیر خوند و، یو ساده والی و د ژبې. مثلا دیقان په خپله ژبه غږوالی و، ډاکټر په خپله ژبه باندې. دا اوس داسې ما ته یو څه مصنوعي ښکاري. ده راته وویل وای هغه د وایي دا لیکنه ویل باید توپیر سره ولري. نو بس هم وکړو، بالاخره خبرې ما ورته وکړې، یا بقناعت کړی یا بې نه یې کړی. خو ما څه فکر وکړو، دې ځوان داسې فکر کړی و چې نثر سي هر څومره لغات وډاکي، له پیچلو کلمات وډاکي، یې ده په نظر باندې دا شراته. هلته داسې نه ده، نثر څومره ساده وي، څومره ساده والی ولري، یې ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیات د فارغینو لپاره یو څه نه لیکو، موږ تاسو خو کیسې یا ناول د هر هغه چا لپاره د سواد ولري، یواز سواد ولري. خدای دې وکړي تر څلورمه پنځمه مکتب وایلی. بل دا ته چې مشکله ژبه په اسانۍ سره نظم کیږي، څوک خو نه ترې اخلي. ما په نظر باندې ژبه هغه ده چې څومره ساده وي، څومره خوږه وي، څومره هم فهمه وي، څومره له اصلاحات او له کنایو ډکه وي، څومره تصویري، هغه ډېره ښه راځي. زه خپله په کیسو کې تر خپل وسه پورې ساده ژبه کاروم. بل خبر دا ده چې کله کله غواړي چې زه د ځینو لیکوالانو کیسې لولم، دغه پاراګرافونه یې، یعنې جمله دومره اوږده وي، سیاره یوه جمله یو تقریبا مکمل یو پاراګراف وي. هلته چې په نثر لیکنه کې که هغه لنډه کیسه یې، ناول یا تقادي مقالې مې، که نور مقالې مې، فرضاً سیاسي مقاله څوک لیکي، څو چې جملې لنډې وي هغه نه نثر خوندور راځي. که چېرې اوږدې جملې ولیکو، کله کله ورته جملې پایل دي، انسان له یاده وځي چې جملې پای ته رسیږو. او بل یو څوک ساخلي، نفس اخلي، یو څوک فرضاً پات په پادي ژوند کې هم یو څوک خبرې کوي، هغه داس نه کوي چې فرضاً یو پاراګراف یا جمله یو پاراګراف وي، هغه لنډې لنډې جملې وایي. زیاتره کسان لنډې لنډې جملې وایي. په لنډو جملو کې هغه مفهوم ډېر ښه رسول کېږي، چې په اسانۍ باندې رسول کېږي. نو مې په نظر باندې چې جملې هر څومره لنډې وي، هماغه عمره به په ژبه کې خوږوالی. بل خبر د نثر لیکنې په برخه کې، ډېر نږدې باید له تکراري کلماتو، له تورو، له نومونو دغه ده جلوګیري وکړو. فرضاً یوه کیسه مې یو څه وخت لوسته، هلته دوه جملې داسې وې چې وایي قلم یې ور واخیست، پر د پسېپس لیکل اوس کاغذ یې ور واخیست. ګورته دې واخیست واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. داسې هم درکم لیکل کېږي چې قلم او کاغذ دواړه ور واخیستل، لکه بیل بیل لیکي، قلم یې ور واخیست، کاغذ یې لاس کړ. دلته دې واخیست کلمه یوه کم اسوله، یعنی یو تغیرات کړل، یو رنګ کلمات، یو رنګ تور، یو لکه کلمات هم نه وکارول. یا بل ځای یو ځای مال وست، یو کیسه ونه په جمناول، نو هغه کرکټر سینزرګل نومې دغه داس معرف کړی و. انزرګل ځوان و، د پلار یو زوی و، او دا رنګ شایسته و، درې ځله وو. دا په معنا کې هېڅ کوم تغیر نه راولي، معنا هغه لوستونکي ور باندې پوهیږي چې هدف یې څه ده. خو دا د رقم جملې هغه د ښکلا له مخې، دغسې پرله پسې یو رنګه کلمات، یو رقم تور، یو رقم افعال راوړل، دا به یې خپل هغه نثر خوږوالی له بینه وړي. دا رقم لیکل کېدای شوی چې فرضاً انزرګل ځوان و، پلار یې همدا یو زوی درلود، دا یې له رنګه شایسته ښکارېده. هغه وو درې ځله تکرار دلته یو ځای راغی، یعنی دغه اصله کلماتو سره لوبې کول، یا هر ټکي باندې پاره کلمه پاره جمله باندې فکر کول او بیا لیکل، دا خپله د نثر د ښکلا سبب ګرځي. کله کله وړې په ځای سره، البته په لنډو جملو کې بیا یوه اوږده جمله دم ډیره ښه راځي، یا برعکس په اوږدو جملو کې لنډې جملې. خو په عمومي توګه څومره جملې ساده وي، لنډې، روانې او تکلف نه لري، په وسلو کې هغه ډیر ښه راځي.
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراته مالي دلی دي، لیکنه خري د لیکنه خو په ایسه کې مې وڅرته وایسته څونه اهمیت لري.
دا کله کله خبره انسان په خنوی خاطرو ته بي زموږ دري او معلمو شپږ مهم سم کیو نه غادم دغه لیکنه شوب نه شوب په واره باندې په تخته باندې ولیکل وای، بخشش لازم نیست اعدام شوت. بل دې پړ باندې وکي سبق نه وای، دا یو بندي وو. بیا څوک په خوا زمانو کې پاچانو پختو کې بیا پاچا ته پرغله شفاعت یو کې، و بیا پاچا خاطر کړه وز دا ور کاغه د زندان مشرته دا به خلاص کی. نو دلته هم دغه جمله پاچا لیکلو چې بخشش لازم نیست اعدام شوت، یعنی دلته له بخشش وروسته دغه پاچا نه یو کامه رسوي و، بخشش کامه لازم نیست اعدام شوت. هغه کامه چې ورته ولري کې بخشش لازم نیست، یعنی بخشنه لازم نه ده اعدام دي سي، او کامه ولري چې بخشنه ده، یعنی وی بخشه لازم نه ده چې اعدام سي. نو هغه سړی چلته لې و هغه خط یې هغه زندانبان یا د زندان مشر تور کړی، هغه په دې خلاص پاچا دغه یو کامه ورنه یې راغه سړی اعدام کړی. ورس بیا پاچا خبر سوی دغه مې بخشلای، هغه خط یې راوړی لدنه یو کامه یې راوړل. نو دا مثال د دغه مثال نه دا په دې خطر من ما وای چې د دې لیکنه شو د دې پاړه باندې هغه دغه د 1526 په خوانې خاطره هم دغه یو مثال تر اوسه د ما په ذهن کې ساتلې ده. لیکنه شي ډیره ضرورت دی، لیکنه شي یو جمله ته دوه معناګانی ورکوي، اته څو معناګانی ورکوي. لکه څنګه چې هم دغه مثال ما وړاندې کړم، خپل په معنا کې ډیر تغییر راولي. لیکنه شي د لوستونکي کله چې د ناول یا لنډه کیسه لولي یا مقاله لولي، کاغذ لیکنه شي نه پکې د پلس لوستلو کې څونځه پیدا کوي. لیکنه شي د لوستلو د سهولت لپاره، د اسانتیا لپاره دا ډیر ضروری ده. کله چې جمله یو پایته یو ټکی یو نه لري، اخو لراتون په جمله سره ګډ اسمه، دا به دوم ځل ولې سترڅو پوسې سي نه دا جمله پای ته ورسې دوس بل جمله شروع اسمه. ډیر ضروري ته نقل قولونه، ګور مثلا نقل قول ته دی بل چې خبر راخلی کغه په دوه قوسونو کې مونږ نسی په نقل قوسونو کې، هغه لوس کې فکر کوي چې دا هم د سړي خبره ده.
کور مودان
ډیر منل تاسو ته منل.